ولایت سرنوالی تمرفی شوی دی. په پکتیا ولایت کې څه د پاسه 3000 کیلوګرامه نشه مواد وسوځول شول. د پکتیا ولایت د رسنیو دفتر په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشه موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د افغانستان د هوایي ځواکونو په همکارۍ د پکتیا ولایت ځازوی ولسوالۍ د ګلغونډۍ په سیمه کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د نشه موادو څلور زیرمې موندلي او له دې زیرمو څخه 15000 کیلوګرامه نشه مواد ترلاسه کړي دي. نیول شوي نشه مواد ځای پر ځای سوځول شوي او د ساتنې په تور دوه کسان هم نیول شوي دي. د نشه موادو د قاچاق په تور نږدې 10 کسان مجازات شوي دي. د نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید ازادۍ رادیو ته ویل خو بش کسان چې د امنیتي ځواکونو لخوا د نشه موادو د 14 قضیو د قاچاق په تور د مرکز ته معرفي شوي ول، د دې مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو لخوا په علني غونډو کې له 1 کال او شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر 13 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. دغه ډول نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز له قاچاق کوونکو څخه ترلاسه شوی نقدي پیسې د افغانستان بانک ته سپارلې دي.
په دې ډله کې درې داسې کسان ول چې غوښتل د هوایي ډګر له لارې هندوستان ته هیروین قاچاق کړي خو پولیس و نیولې وو.
دا یادونه ورده چې د روان شمسی کال له پایل څخه بیا تر اوسه پورې دا څوام ځل ده چې د عدلي او قضایي مرکز لخوا نقدي پیسې او له قاچاق کوونکو څخه ترلاسه شوي وسایل اړوندو ادارو ته سپارل کیږي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کابل پولیسو څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنۍ ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل ښار په پلچرخي دروازه کې د عملیاتو په نتیجه کې 15 کیلوګرامه هیروین نیولې چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې وچی د هیواد له ختیځ ولایتونو څخه کابل ښار ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې د دې پیښې په تور دوه کسان هم نیول شوي دي.
مسخه هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپایي کمیسیون افغانستان په تور لیست کې شامل کړی دي.
در راستای مبارزه علی پوشویی
د افغانستان بانک د تورو پیسو له سپینولو سره پوره مبارزه کړې ده.
په دې اړه هم راپور لرو چې په ننګرهار کې یو شمېر محتاجین ته درملنې وروسته بیرته په نشو وخت سوي دي.
داسې ناروغان مو سره چې هغه درې څلور ځلې تداوي 15 ځلې تداوي سوي مو سره.
په کابل کې د رواني صحت روغتون له یوه ډاکټر محمد سرور سره مرکه لرو.
هغه اراض او علائم هغه علامې نشي چې د پرېښودلو وروسته رامنځته کیږي دغه مطابق موږ دوی ته دوا ورکوم.
د عزت الله په نوم یو معتاد وایي چې نشه غلا او نور جرمونو ته لاره هواروي.
د دې ساکانو د لاس ډیر ځوانان پخته سي ودي او پخته شل نور پخته کی
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
وسره یا خیریت خو به وي ودي د څور خطا خامه خاطر خبرسته چې ما ته پټوي
ته و بل وسه خبروي. ا کبیر زوی دې بیا ځان په بلاخته کړی دی
ولی په کبیر زوی مې څه شوی دی.
اوس د خبرونې لومړی مطلب تر ازو اروپایي کمیسیون افغانستان په تور لیست کې شامل کړی دی. دغه کمیسیون وایي دا کار یې ځکه کړی چې افغان دولت له نشه موادو څخه لاسته راغلو ټولو پیسو د سپینولو او مالی فساد مخه نه دی نیولې. اروپایي کمیسیون وایي د افغان دولت دا کمزوري د دې سبب سوي چې د اروپایي اتحادیې مالی سیستم ته تاوان ورسیږي. د اروپایي کمیسیون لخوا په خبره سوي اعلامیه کې راغلي افغانستان هم د درویشتو هغو هیوادونو په تور لیست کې شامل سوی چې د ترهګرو مالی سرچینې نه دي وچې کړي او د نشي موادو له لارې لاسته راغلو تورو پیسو د سپینولو مخه یې هم نه دی نیولې. د افغانستان بانک بیا د اروپایي کمیسیون دا کار دوي او وایي چې افغان دولت د تورو پیسو د سپینولو او تراګرۍ د مالي سرچینو وچولو په برخه کې جامع قوانین او مقررات جوړ کړي او عملي کړي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نه کې وړاندې کوي.
اروپایي کمیسیون په دې وروستیو کې د افغانستان نوم په تور لیست کې شامل کړی دی. د دې کار دلیل دا دی چې له نشه یي موادو څخه لاسته راغلو پیسو سپینولو او مالی فساد د مخنیوي لپاره یې لازمي هڅې نه دي کړې. د اروپایي کمیسیون په خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان په ګډون په دې لیست کې شاملو درویشت هیوادونو د تورو پیسو سپینولو په برخه کې جدي اقدامات نه دي کړي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې د افغانستان د مالی نظام له لارې له نشه یي موادو او مالی فساد څخه ترلاسه شوي پیسې د اروپایي اتحادیې مالی نظام ته ورګډي شوي. په دې اړه د افغانستان بانک ویان ایملاشور ازادي رادیو ته وویل افغان دولت تل هڅه کړې چې له نشئی موادو او مالی فساد څخه د ترلاسه شویو پیسو د سپینولو مخه ونیسي.
در راستای مبارزه د علی پوشویی
د افغانستان بانک د تورو پیسو له سپینولو سره پوره مبارزه کړې ده. په دې برخه کې ډېر مقررات عملی شوي او په سیستمونو کې د پام وړ بدلونونه راغلي چې یو یې هم د ترهګرۍ له تمویل او پیسو سپینولو سره د مبارزې د قانون تطبیق دی. موږ ټولو هغو فعالیتونو ته په کتو چې په افغانستان کې د پیسو د سپینولو پر خلاف ترسره کیږي دا راپور ناسم او بې بنسټه بولو.
د افغانستان بانک وایي چې د افغان دولت لخوا د پیسو سپینولو او تروریزم د تمویل مخنیوي د دې لامل سو چې په 2011 میلادي کال کې د مالی اقداماتو نړیوالې ډلې د افغانستان نوم له خړ لیست څخه وویست. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس یوازې په روان شمسي کال کې 2,08,000 امریکایي ډالر یې د افغانستان بانک ته لیږلي چې د نشئی موادو په قاچاقونکو پورې اړه درلوده. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي د دوی مرکز ته په روان کال کې د نشئی موادو د معاملاتو څو دسیې لیږل سوي او د څېړلو په حال کې دي.
تمام عواید ناشی از جرم که باشه مربوط به
طول هغه عواید چې له جرم څخه سرچینه اخلي له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته لیږل کیږي. د غډول پروان شمسی کال کې یو شمیر قضیې د عدلي او قضایي مرکز د څارنوالۍ لخوا څیړل شوې دي. موږ سږ کال 2,22,000 امریکایي ډالر او 9,500 افغانۍ د محکمې تر پریکړې وروسته د عوایدو په ډول دولتي خزانې ته لیږلي دي.
د افغانستان بانک وایي چې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په 1999 کال کې د داخلي بانکونو له لارې د پیسو سپینولو د اتو پیښو مخه نیولې ده. که د اروپا پارلمان دا تور لیست تایید کړي نو په دې لیست کې پر شاملو هیوادونو به محدودیت زیات او مالي معاملات به یې په ځیر سره څارل کیږي.
محمد ایاز ترنکو چې د اروپایي کمیسیون لخوا په تور لیست کې د افغانستان د شمولیدو په اړه راپور راوړوه. اروپایي کمیسیون ویلي افغانستان یې ځکه په تور لیست کې شامل کړی چې نه یې له نشئی موادو څخه د لاسته راغلو تورو پیسو د سپینولو مخه نیولې او نه یې هم د ترهګرو مالي سرچینې وچ کړې دي. اوس ننګرهار ته ځو او هلته مو د معتاجینو له حاله خبروو. په ننګرهار کې د معتاجینو د درملنې روغتون چارواکي وایي چې یو شمېر معتاجین تر څو ځله درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. له بلې خوا بیا معتاجین بیکاري، نشئی موادو ته اسانه او ارزانه لاسرسی او له نشئی موادو سره کمزوري مبارزه هغه عمده عوامل بولي چې دوی بیرته نشو ته مجبوره کوي. په دې اړه نور تفصیل به د شاه محمود شینواري په راپور کې واورو.
په ننګرهار کې د معتادینو شفخانې مسؤلین وایي ځینې معتادین له څو ځلې درملنې وروسته بیا هم په نشو روږدي شوي. په دې ولایت کې د معتادینو 120 بستریز روغتون رئیس ډاکټر سمیم سانګزی وایي ډېر داسې نشیان ورته معلوم دي چې له څو ځلې درملنې وروسته بیا هم په نشو روږدي شوي دي.
داسې دقیق تعداد معلوم ده، خو په یو شمېر ناروغان چې هغه یو ځلې دوه ځلې تداوي شوي، حتی داسې ناروغان موږ سره چې هغه درې څلور ځلې تداوي شوي، 15 ځلې تداوي شوي موږ سره.
د جلال آباد ښار دننه د پارکونو څنډو او لوی ویالو په خوا کې د معتادینو جوپی جوپی د شلیدلو څادرونو لاندې سره پنډ شوي ښکاري. په دې معتادینو کې ډېری داسې کسان شته چې یو یا دوه ځلې درملنه کړې ولې بیا هم په نشو روږدي شوي. د جلال آباد ښار د سراج العمارت بڼ خواته په لسګونو معتادین شپه ورځ ناست وي. د دوی له ډلې څو تنو هغو معتادینو سره مخبر وکړي چې له درملنې وروسته بیا هم په نشو روږدي شوي دي. دوی وایي درملنه شوي وه، له اعتیاد خلاص شوي وو، خو د بیکارۍ له امله په کور کې ناسته د دې لامل شوي چې بیا نشو ته مخه کړي.
کار نه کنه سیوه پوه شوي او مجبوره شي بیرته وروره بس په دې کار باندې بیاخته شي. څلور ځلې مې ځان بستر کړی، بیا بیا شوی مجبوره شوی، بیا په دې عمل باندې شو.
بس علت دا شی دی هغه سړی پوه شي، بس وزګاري کنه او کار نشته دی، وراده مړم دی یو څو منټه دې ټایم پاس کړه کنه.
خلاصه علت دا ده چې بیکاري د مضمون نشته، کار نشته ده. ډیر خلک ډیر ځوانان دي بیکاره نه پدې شي راځي او رو را جانانه چې وبد پورته نه بندي نشي کنه. دلته خکته دلته نه بنديږي چې موږ غلې وبل لاس غلې.
ډاکټر سمیم ستانګزی وایي یو مهم لامل چې نشیان بیا په نشو روږدي کیږي له درملنې وروسته له نورو نشیانو سره د دوی ناسته او دا رنګ دغه ډول ناروغان اوږدمهاله درملنې ته اړتیا لري چې د معتادینو د زیات شمیر له امله ورته رسیدنه نه کیږي.
ځینې ناروغي څنګه سبب لري؟ یو د دوی اصلي سبب نه تداوي سوی، بل دوی بد ملګرو سره ګرځي، بل نشی تو گوتا آسان لاسرسی لري. نو دغه مریضان ډیر دوامدار تقریبا دو کال او درې کال مراقبت ضرورت لري تر څو نشی تو غو نخست.
د یادونه وردا چې په ننګرهار کې د معتادینو شفاخانه یو سل اویا بستر لري چې شل بستر د ماشومانو لپاره، خو اوس مهال د اړتیا لمخې 200 معتادین پکې بستر دي. د روغتیا پوهانو په ان کچيري د معتادینو د درملنې لپاره بسترونه او د درملنې موده زیاته شي او دا رنګاله درملنې وروسته دغه کسانو ته مسؤلیت پیدا شي، نو ډیرې معتادین به بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزرنی سپو سربیره په 100.5 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په کابل کې د رواني صحت د یو روغتون حال درکو. په کابل کې د رواني صحت روغتون څو کال کېږي چې د رواني روغتیا او معتادینو د درملنې په برخه کې کار کوي. دا چې په دې روغتون کې څه ډول معتادین تداوي کېږي، معتادین د څومره وخت لپاره بستري کوي، او د دې روغتون د درملنې لارې چارې له نورو روغتونونو سره څه توپیر لري، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي د دې روغتون له یوه ډاکټر محمد سرور سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دا روغتون له څه وخت راهیسې د ناروغانو درملنه کوي.
تقریبا په حدود 15 کال کې رواني روغتون جوړ شوی ده. اوس تقریبا 3-4 بخش لري. رواني بخش ته د غټانو، د اطفالو بخش ته، عدلي بخش ته یا فورنزیک سیکرټري ورته وایي، او معتادین دي. موږ په معتادین بخش کې تقریبا په زرګونو مریضان دلته درکړو.
په عمومي ډول کې راته وایي کوم ډول معتادین دغلته بستری دی؟
موږ تقریبا کچیرا سوغه کسان سي نشي څخه استفاده کوي. په هغه کې مختلف کټګوري دي. مثلا ما کسان سي چرس څخه استفاده کوي، هغه موږ دلته نه بسکو، ځکه چرس هغه کوم تیاسي ور کوي، فزیکی رواني هغه نرمسته کوي. نو پریښودل یې شخص خپله کولی سي پریږدي، کله سي پریږدي هغه د پریښودلو هغه مشکلات او اراض او علائم نه ورکوي. برعکس کچیر موږ راسو هغه کسان سي تاریاک یا اپیم څخه استفاده کوي، هغه کسان سي د هیروینو څخه استفاده کوي، یا هغه کسان سي د کریسټال او امپیتامین څخه ورته وایي، په عام اصطلاح ورته شیشه وایو. دغه کسان سي موږ دلته کله راځي دوی باید بستر سي، ځکه کله سي دوی مواد پریږدي، د موادو د پریښودل څخه وروسته هغه دی بدراول، یا د پریښودلو اراض او علائم ورکوي. بیا موږ دوی ته هر اراض سي مثال ورکوي، دغه پاسات موږ دوی ته دوا ورکوو.
څه ډول دي ستاسو ناروغان؟ ښځینه دي، ماشومان دي که ځوانان ډېر دي؟ په دې کې
نه، په معتادینو خو صرف موږ مردانه واټ لرو. په دې کې زیاتره غټ کسان دي. بعضې وخت کېدای سي مثال نوجوانان هم موږ دلته بستر کوو، چون په اطفالو کې د احتیاط کچه سویه ډېره کښته ده. په دې خاطر موږ زیاتره مردانه مریضان دي. او بل په ښځینه بخش، ښځینه بخش موږ تاسې دې شاهد یو، احتیاط به دوی کې تقریبا ډېر کم ده.
ستاسو په روغتون کې څه ډول ناروغان درملنه کېږي؟
هغه موږ دلته بستر کوو، دوی ته دوسیه اچول کېږي، وروسته هغه اراض او علائم، هغه علامې هم نشي چې د پریښودلو وروسته رامنځته کېږي، د هغه مطابق موږ دوی ته دوا ورکوو. مثلا یو عمده مشکل چې په دوی کې ډېر عام ده، کله چې دوی مواد پریږدي دوی ته ډېر شدید دردونه پیدا کېږي. موږ د هغه په خاطر دوی ته د انالیز کې د درد دوا ورکوو، یا کېدای شي دغه د خولې له ورکوو، یا په بعضو حالاتو کې شدید درد ورکوو، موږ دوی ته پیچکاري درکوو. دغسې مثلا نور مشکلات دغه مریضان ته اسهالات پیدا کېږي، د هغه په خاطر موږ د اسهال دوا ورته ورکوو. د معدې مشکل لاتې دې مې دې ورته ورکو، دغه مرزان ته موږ باید یخ وبو دوی ولنبه.
زینه متدین دې مې ورسته چې دوی تدوي کیږي، بیرته دوی نشه ته مخه کوي ستاسو علاج غټاور ده په دې روختون کې
بالکل دلته څو خبرې دي مثلا پارک یې نظر شخص ته مثلا هر شخص درونی داخلي سایکو ډیپنس میکانیزمونه لري رواني دپای میکانیزمونه مثلا یو کچ کېدای شي کله چې د نشه مواد څخه استفاده کوي کله چې دای بستر کېږي وروسته دای پرېږدي هغه سایکو ډیپنس میکانیزمونه دای کېدای شي دغه په وجه کوم اشتها چې هغه ته لري هغه سپریس کې دوی له دې څخه پرهیز وکړي برعکس بعضې کسان دي چې له دغه سره کوپنګ نشي کولی چې دغه تحمل کې ډېر مشکل دی پرېږدي
ستاسو په روغتون کې د اتحاد عوامل هم سب بوینو دا راته وایي چې کوم عوامل ډېری کسان په نشاخته کېږي
د رواني نظر زیاتره کسان چې نشو ته مخ کوي چې دغه ژور خفګان او اضطراب او د شخصیت ناروغۍ بعضې نور مشکلات ولري دی دغه ته نشې مواد کوي بل بس علاوه پر دې موږ تاسې نن ورځ شاهد یو دي زیاتره هغه کسان چې اقتصادي مشکلات لري مثلا نن ورځ د بېکاري کچه ډېره ده دوی نشې موادو ته کچه کوي تر څو هغه هغه دروني مشکل هغه غم چې دی لري د هغه په وجه دغه کاذبه خوشحالي چې د نیم ساعت یو ساعت لپاره دوام کوي خپل ځان خوشحاله وسې دوی نشې توکو ته هغه کوي بل عمده لامل یې دا ده چې موږ تاسې په وطن کې جنګونه دي هغه انډیوالان دوی د دغه مواد څخه استفاده کوي د دوی سره ګشت او ګذر دې سبب کې شخص د مواد څخه استفاده وکړي
ستاسو په روغتون کې د نورو کلینیکونو او نورو مرکزونو پرتله ستاسو څه ډول تداوی کوي
لومړی خو دا ده زموږ روغتون د افغانستان په سطح یو غټ رواني روغتون ده کوم دلته تداوی کوي زیاتره د رواني مشکلات لري دغه سي مرزنان راځي سي رواني مشکلات به خې ډيري دوی د مواد څخه استفاده کوي پر سر پر دې سي مشکل په دوی کې غواړو سي دا ودرو هغه رواني مشکلات سي دوی لري د غل لپاره دوی ته خاصه درملنه او تداوی کوي تر څو هغه رواني مشکلات راکښته سي او دوی د مواد پر شډل څخه الله سبحانه د مشورې په وخت کې باید دوی سره څه وسی نو موږ تقریبا د غټو سولتون لرو په دې خاطر د موږ مرزان نسبت نور ته شه جواب وي سلبیش بستر لرو متادینو کې او موږ بستر مرزان لرو موږ مرز میاشتم ساتو یو نیم میاشتم ساتو پرکې
عدالت او له فساد سره مبارزه غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلورو بچو ته دغه شمیرو لاله ل مخسر په اړیکه کې شي 0199 15 30 40 0199 22 155 او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسر شریک کړئ www.facebook.com/azadirado
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریج پر 2.6 منځنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی عزت الله د کندهار شهر د اتم ناحیه اوسیدونکو دي چې اوس ته متاجینو د درملنې په یو رختون کې بستر دي د لمړی نشاله چر څخه پیر کړه او وروسته تر هیروینو پورې ورسید دا چې عزت الله نشوله څه ډول ستونزې سره مخ کړې دي په جاره زموږ همکار صادق رشتینی سره د زړه خاله کړې ده
زیر پلاد رحمت الله زیم د تیمین اید مرغان د کلی وسیدونکې زی چې پدینه شاخ تاسو ما ول د واره چرس کول بیکار وم پر ځای باندې ناسم خواري مې نه درلودل د چرس کرا یو ورځ میلې تکلې واندی بال ویل چې شب وسکونه یو شام په سی وسکول یو ورځ شام سکول اخر چې خوان نه راکوي اخر واندی بال ول تر شروع یون وسکول چې واز یو سړی خپل یو کاروبار په یو کار اخته نه پخته کیږي او کار یو خواري ول لري دا خراب واندی بال سره سړی پاره لارښت کیږي بل ورځ را لپ سی روین ته اخر به چرس چې خوان را کوي بارم پروین زان سیاخته کی دا وچ پروین سیاخته وخته وخته و دای دروسه پوری وس پجې روین اخته نو موږ د حکومت صدا خوایشه چې اول د واره دی د ساکان بند کی د جې ساکانو د لاس ډیر ځوانان پخته سی وی دی او پخته شل نور پخته کی نو نو ملک د کور سره خوانده خزینوم د ژوند سره ولاګه خوانده خسی دی بل بس دا یو پشان دی لیونیانو کبه خماري وم بم داسی ولکه لیونیان کبه نشا خو بیخي په حال کې نو نو ما وس د ژوند سره ډیر خو بعد د فایم پجې بعد د چې مثال په خپل ژوند نه پېدم نه دی معنا ژوند می ډیر ستړي وو سره اخر دا ته مجبور کی چې لام وکیار لاره وکی سړی دا نشه ډیر ذلیل نشه د خطا پاک ټول مسلمانان جنج وسات
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اقوی اعتدار فرصت رو بکرائیست.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د ظاهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پورې ډرامه لرو. د ډرامه کې صدا سده چې عبد الله کور ته راځي خو ډیر ورختاوي او څیره یې هم غمجن ښکاری. شزه ته وایي چې پر سر می درد یې لږ چای را پخې کړه. مېرمن یې هم ورختا کیږي او وایي چې خامخا کومه بده پیښه شوې ده خو ته یې زما څخه پټوې. دا چې عبد الله ولې ورختا دی او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
او سړیه خیریت خو به وي؟ ولې داسې وارخطا یې؟
بس مو پسې ګرځه، یوه پیاله چای راوړه چې سر مې ډېر درد کوي.
چې راته ونه وایه نه دې پرېږدم. خامخا څه خبره ستا چې زما څه پټوې؟
توا بله به څه خبره وي؟ کبیر زوی دې بیا ځان په بل اخته کړی دی.
ولې په کبیر زوی مې څه شوي دي؟
بېرته پوډرې شوی دی.
وا سړیه خوله دې په خیر خلاصه وه. کبیر سم جوړ هلک دی او ته وایې چې پوډرې شوی دی؟
نو زه دروغ وایم؟
پخوا به یې په کور کې پر کوچنۍ خبره جنجال کاوه، خو شکر ډېر نرم دی، چا ته تر ګل ترخه خبره هم نه کوي.
تا خو اول هم نه منله چې کبیر نشه کوي، تر ډېره وخته دې دا خبره پټوله، خو کله چې د نشې بد بوی ټول کلی پر سر واخیست او خې وشرمولو بیا نو تا هم ومنله.
نو موږ خو د کبیر علاج وکړ، څو میاشتې په شفاخانه کې بستري و، تر هغه وروسته سګرېټ نه څکوله. څنګه داسې ناببره بېرته په نشو اخته سو؟
ستا که زړه ته نه لویږي هغه ستا کار دی، خو ما نن لاس په لاس د ملک فیض احمد له زوی سره ونیو چې هیروین څکول.
ته څنګه په پوه شوې؟
چې رښتیا شي زه پخوا لاسه ناسه ورباندې پوهېدم، پټ پټ مې ساره هغه و چې نن مې په خپلو سترګو ولید. که ستا خبره مې منلې وای تا خو به تل راته ویل چې هلک جوړ دی.
زه خو ډاکټر خطا ایستلمه ویل هلک جوړ شوی دی.
زه هم دې خبرې حیران کړم چې موږ خو علاج وکړ، ډاکټرانو راته ویل چې هلک کور ته بوځئ نور جوړ دی، لکه چې ډاکټرانو یې سم علاج نه دی کړی.
خدای دې د دې ډاکټرانو کور خراب کړي، دوی ولې نه حق خلک خطا باسي.
زه هم ډاکټرانو خطا ایستلم، سبا یې ډاکټر ته ورولم او دا خبره ورسره سپینوم.
که ستا اجازه وي زه به هم درسره ولاړ سم.
سمه ده، دواړه به ورشو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم سلام، خدای دې خیر کی، داسې خفه معلومی گئی، خیریت دی؟
خیریت لکومه شو ڈاکٹر صاحب، زما دې زوی ژوند را تباکه او ته وایې چې خیریت دی؟
ولی ما څه بد در سره کړی چې داسې را ته پقاری؟
ڈاکٹر صاحب، تا خو چې زوی دې جوړ شو پودر یې پرېښودل کور ته یې بوزئ.
تا خو موږ خطا ایستلو، تا ویل جوړ شو کور ته بوزئ.
ما خو نورې خبرې هم درته کړې وې، هغه مو یادې دي؟
په هغه ورځ چې تا ویل زوی دې جوړ شو موږ په خوشحالۍ اخته شولو. ستا خبرې مې نه دي یار ډاکټر صاحب، چې څه دې راته ویل.
اصل مشکل دغه دی، څوک چې خپله خبره کوي باید د بل خبره هم واوري. ناروغ او د ناروغ خپلوان که د ډاکټر خبرو ته غوږ ونه نیسي نو علاج یې خود ځای نه نیسي.
خیر دی ډاکټر صاحب، اوس راته وایه.
ما درته ویلي وو چې هلک باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي، باید موږ یې وګورو چې څومره فرق پکې راغلی دی، څه ستونزې لري او نور څومره وخت علاج ته اړتیا لري.
خو تا ویل چې جوړ شو، څوک چې جوړ شي بیا یې ولې د هغه شفاخانې ته راولو؟
استغفرالله، ما کله وویل چې هلک جوړ شو؟ ما خو یوازې دومره درته وویل چې نور په شفاخانه کې بستري کېدو ته ضرورت نه لري، کور ته یې بوزئ خو باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي.
ډاکټر صاحب څه وایو؟ زموږ خو دې خبرې ته بیخي پام نه دی سوی.
ما دا هم درته وویل چې ناروغان په شفاخانه کې مونږ څارو، خو په کور او کلي کې به یې تاسې خپله څارئ. هر حرکت او هر خبرې ته به یې پام کوئ او بیا به مونږ ته وایاست. آیا تاسې په دا یو کال کې شفاخانې ته راغلي یاست او د خپل ناروغ حال مو راکړی دی؟
رښتیا هم چې شفاخانې ته نه یو راغلي.
ګورئ، د معتادینو د علاج په برخه کې موږ او تاسې ټول مسؤلیت لرو. که خپله کبیر او تاسې بې پروايي نه وای کړې، اوس به کبیر بیرته نه پوډري کېده.
ډاکټر صاحب ډېره ډېره بخښنه غواړو، رښتیا هم موږ باید دې خبرې ته پام کړی وای.
ډاکټر صاحب زه څه پوهېدم چې هر هفته به زما راتګ ضروري وي. ما خو ویل چې نور جوړ شوم.
کبیره، تا خو به هر هفته موږ ته ویل چې زه نن شفاخانې ته ولاړم، دوه مخیه تا موږ ته دروغ وویل.
خیر دی، هلک ناروغ دی، له ده څخه ګیله نه ده په کار. تاسې ولې کومه ورځ شفاخانې ته نه راغلاست؟ د موبایل شمیره مې هم در کړې وه. تاسې باید پوښتنه کړې وای چې هلک شفاخانې ته درځي او که نه.
ولی دا خو رښتیا وایي ډاکټر صاحب.
آجي کاکا، چې نه ناروغ او نه تاسې موږ ته څه ووایاست، موږ به څنګه پوښو چې ناروغ څنګه دی؟
ډاکټر صاحب، موږ دا منو چې بې پروايي مو کړې ده. موږ باید ستاسې ټولې خبرې عملي کړې وای. خو اوس یو چاره راوشه.
خیر دی، اوس هم ناوخته نه دی. که لږ پر دې کار پښیمانه وي او غواړي چې علاج یې وشي، موږ به یې بېرته بسترې کړو.
ډاکټر صاحب، زه نور له نشې څخه بېزاره یم، زه غواړم چې علاج مې وشي.
سمه ده، بېرته به دې بسترې کړو. وګوره، بیا به بېغوري نه کوي.
زمه ده ډاکټر صاحب، بستر.
خیر ویسی. او جی صاحب، تاسې به هم بې پروايي نه کوئ.
سمه ده ډاکټر صاحب.
سمه ده ډاکټر صاحب، ډېره ډېره مننه. څه چې ته وایې هماغسې کوو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com